السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې بواوري چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې وروستیو زیاتو شوو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس ډیر دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. دا چې د اندېښنې په څه معنا دي په دې اړه یوه مرکه هم درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستانه هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. له قرغزستانه د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 13 تنه چې ډېری یې پاکستاني محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدولي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د قرغزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړې چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4 په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان په محل رای ورکونکو وغوښتل چې محافظه کارا واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخ منځلارې بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کارا ګوند له واکه لرې کړي. محافظه کاران په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایو په ګډون یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګ کړی پرون چهارشنبه د دیرشم ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخوت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خیجي. د نورو غرختونکو دغه لارښود د می په 12 دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې دغه رادیوي مجله تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو ورټوله ده. احمد شبر چمتو کړي دا وروسته راځي، خو په پایل کې راځو د دې ساعت لاندې خبري برخې ته. په پاکستان کې پاوز یو ځل بیا ادعا کړې چې په دغلته په وروستیو کې د هغو بریدونو شمیر زیات شوی چې د دوی پټکو له افغانستان ورتلونکي ترهګر په کلاس لري. د دې هیواد پاوز دغه ادعا تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل غاړې ته پوله ټینګ کړي. پاوز همدارنګه د ترهګرو په وړاندې په بلوچستان ایالت کې د یو لړ عملیاتو خبره کړې چې په وینا یې لاسته راوړنې هم لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د پاکستان پوځي او زلبیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلان کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پانی سره سم امنیتی ځواکونه په تیرې یو میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولي پوک دوه کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په تر سره شوو عملیاتو کې نه ویش سختدریزي وجلې دي. په ویل چې په دغه عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوی او تر اوسه دوام لري، د پوز یو افسر وژل شوی دی. د خبر پانی سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی، ملامتي ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشرانو او غړو ته پناه ورکړي. د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړیږي، دا یې د څه باندې څلورو لسیزو غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تیره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وی چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلې دي. دوی د منطقې د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا او دغه پالنه او حمایت هغه افغانستان ته راولېږي. نن د مغه پالیسۍ او ښکار شوه د پاکستان، او دا ډیره عجیب خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیخیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې د یو نوی راپور له مخې چې په واشنگټن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي ټي پی او نور سختدریز سیمه ایز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپل فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه یې ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستانه د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلې دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تیرې سور میاشتې په شپږمه په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لنډ نښتو شاهده وه. د روانې اونۍ تر شنبې پورې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیا په ځاځي آریوب ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچی لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرمې ایجنسۍ یوه چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارې ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچی دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د هغو بریدونو کچه زیاته شوې چې په وینا یې ترهګر پکې له افغانستانه لاس لري. دا ډول ادعاوې پخوا هم شوي، خو د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا پکله کرد شوي. د پاکستانی چارواکو دا ډول پرله پسې اندېښنې په څه معنا او څه اغېزې به ولري؟ په همدې او نورو مسلو مې په واشنګټن کې د چارو شنونکي یاسر احمدزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل د ترویج د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو په اور وسوځه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه زینه ترویج کیږي، تمویل کیږي او ټریننګونه ورته ورکول کیږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمد زای صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه سرګندونو سره څه غواړي تر لاسه کی ځانته؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان هغه محصلین د مرګ په حالت کې ول په قزاقستان کې، د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوي دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه چې مسایلو همیشه کوشش کړای چې د نړۍ پام ځان ته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکای څخه چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د زینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري، نو دای بهترین چانس ګڼلای دی او دای یو ډیر ښه لار ورته هوارایي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمی ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمد زای صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغوی ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملی کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابر کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کمون واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، همدغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډلو د زیږندې اصلي لامل و، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي همدغه و چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دمدغه له طریقه خلق شوی ټي ټي پي هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهداف لپاره کار کوي. باور وکي په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو سل لاس ورکی د دې لپاره چې ډیر غږ څه ترلاسه کړي. ټي ټي پي تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخبارات دي، اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی ډلی دي. هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان پوځ کاملا هغه ده ځان مبری ده هر څه نه ګڼي. حال دا چې تر شا یې بیرته هماغه استخباراتي ګکړی دي. هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه اړخ سیمې یا ووایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر سنه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویلو، نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کړي جوړ کړي. اما اوس چې وخت کله ناکله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کیږي چې تر شا یې خپل دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسیدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. په واشنگټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته پیل شي، د دې خبرونې د خبري ټولګي ورسای راپور راخلو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره په همکارۍ په حق کې د جرمونو پر نړیواله محکمه بندیزونه بیرته نوي کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه وروسته له هغه وکړه چې د دې محکمې لوی سرانوال کریم خان د اسرائیل د صدر اعظم د دې هیواد دفاع د وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو غوښتنه وکړه. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره د جرمونو پر نړیوالې محکمې د احتمالي بندیزونو په برخه کې همکاري وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي جمهوری پال سناتور لنسی ګراهام د سنا جرګې د بودیجې د تخصیص کمیټې په استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې غواړي په هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال د وروستي اقدام په وړاندې پر دې محکمې د امریکا لخوا د بندیزونو د نوي کولو شاهد ووسي. ډیموکرات ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي مخالفانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان پر وروستۍ اعلامیې سخت انتقادونه کړي او استدلال کړی چې دا محکمه په غزې ترنګه کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. کریم خان د مئی په 19 اعلان وکړ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یوف ګالانت او د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د درې مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې درې قاضیان د هغو اسنادو څېړنه کوي چې د لوی څارنوال لخوا ورته وړاندې شوي او په دې اړه به چې آیا دغه کسان ونیول شي یا نه پرېکړه کوي. د دې محکمې ویندوی انقادی عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې محکمه به په یوه مناسب وخت کې خپله پرېکړه اعلان کړي، خو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي، خو اسرائیل په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د ډل وژنې د ادعاو په اړه چې قضیه د جنوبي افریقا لخوا په دې محکمه کې راپورته شوې وه همکاري وکړه. خو متحدو ایالاتونو په تیر کې د دې محکمې د هغه پرېکړې ملاتړ کړی و چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو لپاره صدره کړې وه. متحدو ایالاتونو همدارنګه په 2020 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې هغه مهال دا محکمه د امریکا د ملي حاکمیت پر نقص تورنه کړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو ترسره کولو ته اجازه ورکړه. د ترامپ ادارې د محکمې د دغه اقدام په وړاندې د دې محکمې د هغه مهال د لوی څارنوالې فتو بنسودا په ګډون د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګول. په امریکا کې د هغوی شتمني کنګل او پر هغوی د سفر بندیز ولګو. خو جو بایدن د 2021 کال په اپریل میاشت کې لږ وروسته له هغې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه دغه بندیزونه لغوه کړل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزال بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هله کې چې مستبنور پروژې ویتر سوچي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیریکټ مسله دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوی دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعري بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه له خلکو ته اروپي جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم مختوم اسپیرو ده په ګردونو خاورو دورو زما هم لاس لګر چاو دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړې دوته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن بغاړوي. د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي او د لوریزال بچې دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هله کې چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي لکه فستیوال لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي کې افغانان وي کې هم یورپیان وي د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمیر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی کې سلیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ ټوپک موله نخه د هستۍ ټوپک موله دا سپینه سپوږمې ټوپک موله هلي د ادم بواړه خاورې کړې ګوره درخانې ټوپک موله او تیر ټکونه موږ در بخلي دي تیر ټکونه موږ در بخلي دي اوس دغه مرغۍ ټوپک موله سا د مسیحا د نیم بسمل وتا سا د مسیحا د نیم بسمل وتا دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله حسبا تراب غوندی فنا شي بیا راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو پولو سونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول غټور کوبلل او لاړوندو ادارو یې وخښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پرپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنی ونې د منځنۍ په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنی د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکي برنامه ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
کڅه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغیزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرې دوده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
اطلاع کتابونه راوړي.
ځوانان د خوانځي او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیری دوه لپاره آزاد مطالعه هم ګټوره بولي. یو تنزدکونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاد مطالعه خو ډیره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هیواد چې خبر شي، له ګاونډي هیوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاد مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لړۍ کېدلی شي، انشاء الله پکتیکا لرې ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګور اډې بارډر او فردي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ، نو انشاء الله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي نظر ترونه انشاءالله خلکو ته بهرته.
که څه هم د کتابونه لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخ کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیر اونۍ د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی لانګر څخه اوریدل کیږي، چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزي مشاعري کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې غنو شاعرانو شعرونه ویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر سره فیصلې کوي، نو مې کوي کزر له پاسه وزيتي کوي، نو مې کوي کبي انسان چې خدمت کوي ژوند دي وو چې پوکې انسان په جامې کوي نو مې کوي که په چینه کېو خرچي وشي نو بد نه ده په چینه کېو که خرچي وشي نو بد نه ده په هلکانو که خرچي کوي
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شعرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنۍ مشایره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسمه نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نژوند تر ډیره نظم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستي خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. لا اخلی فتانی سره دا ساجی رډو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی دا پښتنه ترې کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده.
تر اوسه پوری ولا نه پېژمې صبر تر دقیق نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشواله یو خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنه یې نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لېږم. فیسبوک نه استفاده کوم
میډیا او دونه صحیح د مېرمنو په مشایرو کې برخه اخلي. تاسو مېرمنې مشایره کوي کله؟
مېرمنو مشایره کې مخکې تر دې چې علاج شولو مېرمنو ته سهولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه وکړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د مېرمن بهیر غړی یاست، هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، مېرمن بهیر آنلاین مېرمن بهیر غړی یم.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د مېرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د مېرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې مېرمنې سي کوم وضعیت نن کې دسې ته لاسرسی نه لري او خپل غږ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح. فتح نه شو، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه؟
زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي هغوی منم.
صحیح. پخوا داسې ویل کېدل چې مېرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي مېرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که مېرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما پند باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې مېرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د مېرمنو، خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلې فتانې سره مو د نجیب آمر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلې فتانې یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ زما وطن، زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکارې چې وې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپېرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتین مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې مور هغه څوک نه پریږي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامہ خاطر خوله او تر قلم یې سره وځي. او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامہ خام متاثر کیږي، نو بیا کې د لسی په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوشول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر گذاری په سبب باندې زنن سبا د دې شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې. به زه غزلونه ولرم تر اوسه چې ما لیکلي دي، دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د دین لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړې دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی، نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي، بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکي حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه، مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و، دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن و د عشق و د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو ک کورون وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یی نسبتا هغه کور ته کندوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد ک خوشو چې هغه شمال میر راته حسن دا رقم به انسان کی په ټول کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد ک په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخسي داس نور بیتونه هم لکه وايي کنانې حسین رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسین خانی د وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لفظ راغلي دي فلسفه هم کیدای سي دا شی یا سبب ویلت هم کیدای سي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبي لحاظ هم ډیر ګټور دي خو بیا هم مشته سپورمۍ شخونه کې خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفات توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګۍ لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام لودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دینی ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي شاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کې دلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې داغه د شعر کمال هم په داغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل شي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک راکړی او نه ز پکښه د چا سوم لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازه کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس به کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم تون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کې د یارانو د خندا سو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د می یوشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 20,000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شدید شي، یعنې د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي، تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دي، په دوی مې باندې وره په لګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کرات او بیا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپوشه غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبه هم چاو سره ډوډۍ خوري. هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسګونه پیالې چای څښي. د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چر ازما تقریبا پر مخفتنه پوری چکو د زما شندیر کې د چای اوخه خاصتا چای جوړم، شین چای ایلدار او دې خوپان کې او د زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول وزیر د چای د زما چواله نن مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه 4,000 ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي دوه ډوړو، هم تور چای هم شین چای د ماليزيا انډونيزيا او همدارنګ د ويتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود د څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کموالې راځي دا په داسې حال کې د چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړي نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بلی اونۍ او بلی خبرونه مو خدای مل ¡Gracias!